نئی په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي 2013 کال په دې هیواد کې د خبرنگارانو لپاره تر ټولو مرګونی کال او لږ تر لږه 40 تنه خبریالان په دې کال کې په افغانستان کې وژل شوي. نن د چې شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل له کلیزې سره برابره ده. د بلوچستان آزادۍ بخښونکي غورځنګ تایید کړی چې یو مشر په یو برید کې وژل شوی دی. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. زه اجمل اندیم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د څارنې اداره وایي 40 خبریالان وژل شوي دي. په فراه کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو دوه لوی قمندانان ووژل سول، او د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچي کې د چین پر قنسلګرۍ د حملې مشکوک طرح وژل سوی دی. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د څارنې اداره نئی وایي 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دې ادارې په وینا په وروستیو 12 میاشتو کې 40 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د نئی مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې په روان کال کې د خبریالانو پر ضد تشدد 80% زیات شوی دی. د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې له نیویارک په یو رپورټ کې چې د دسمبر په 19 خپور شو وویل چې 60 په نړۍ کې 350 ژورنالیستان د هغوی د کار په خاطر وژل شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې د جګړې په ډګر کې د وژل شوو خبریالانو شمیر 60 ټیټ و، خو ژورنالیستانو د قتل لپاره عمدي حملې زیاتې شوي دي. په فراه کې امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه لوی قمندانان ووژل سو. د فراه د امنیې قمندانۍ ویاند محب الله محب نن ازادي راډیو ته وویل چې د شینډنډ او خاک سفید ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو د عملیاتو مشران د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون په حملو کې وژل سوي. محب وویل چې په یوه میاشت کې په ټوله فراه کې د ډرون 50 حملې شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچي کې د چین پر قنسلګرۍ د انتحاري حملې مشکوک طرح وژل سوی دی. د بلوچانو د ازادۍ پوځ چې له پاکستانه د جلا کېدو لپاره مبارزه کوي پرون د دې ډلې د یوه مشر اسلم بلوچ د وژل کېدو خبر تایید کړ. په بیان کې د دې ډلې د ویان جیاند بلوچ له خولې لیکل شوي چې اسلم بلوچ او د هغه 15 همکاران د دوشنبې په ورځ د دوی په وینا د دښمن په حمله کې وژل سوي دي. د رپورټونو پر اساس اسلم بلوچ او ملګري یې د کندهار ښار په عینو مینه کې په وروستۍ حمله کې ووژل سو. د پاکستان په کراچي ښار کې یو میاشت وړاندې دریو وسلوالو د چین پر قنسلګرۍ حمله وکړه چې دوه پولیس او دوه ملکي وګړي پکې ووژل شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په جرمني کې په یو پوځي اډه کې له امریکایي عسکرو سره وکتل. ډونالډ ټرمپ عسکرو ته د بیسبال پر سرو خولیو لاسلیکونه وکړل، سلفي عکسونه یې ورسره واخیستل او روغبړ یې وکړ. هغه پرته له دې چې مخکې اعلان وشي عراق ته هم سفر وکړ، او د الاسد په نوم په پوځي اډه کې له امریکایي پوځیانو سره خبرې وکړې. ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې د خدمت لوړه وکړه او له هغه راهیسې تر سخت انتقاد لاندې و چې ولې په جګړې ځپلو هیوادونو کې د میشتو امریکایي عسکرو لیدو ته نه دی ورغلی. ډونالډ ټرمپ عراق ته پرونی سفر کې له سوریه د خپلو 2000 عسکرو د ایستلو د پلان دفاع وکړه او ویې ویل Rebuilding Syria will require دا وای موږ دلته ولسونه نه جوړو. د سوریه بیا رغونه یو سیاسي حل غواړي او قیمت یې باید د سوریه ډیر بډای کاونډیان پرې کړي، نه امریکا. موږ به له هغوی سره همکاري کوو. ډونالډ ټرمپ ویل چې په سوریه کې د امریکا ماموریت هیڅ کله دایمي نه و. د امریکا ولسمشر ویل دا چې د امریکا عسکر په داسې ځایونو کې پراته دي چې ډیرو خلکو یې حتی نوم نه دی اورېدلی، د خندا وړ خبره ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون د هغه هیواد په سرحدي سیمو کې د ماشالله حکم لغو کړ. د اوکراین ولسمشر 13 میاشت تر هغه وروسته چې روسیې په تور سمندرګي کې یو شمېر بیړۍ او ماڼوګان ونیول ماشالله اعلان کړ. هغه پرون د اوکراین له پوځي مشرانو سره په کتنه کې وویل چې د امنیتي وضعیت تر ښې څارنې وروسته یې دا پریکړه کړې ده چې ماشالله لغو شي. خو د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وویل چې پر اوکراین ته د روسي نارینه او پر ورتګ لګېدلی بندیز به پر ځای وي. د اوکراین حکومت د نومبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې د روسیې هر نارینه چې د 1600 کلونو ترمنځ عمر لري هغه هیواد ته سفر نشي کولای. او د روسیې رسنۍ وایي چې د هغه هیواد په لرې ختیځ کې د خبروفسک په ښار کې یو سړی پا په لاسي بم ځان وژلی او درې تن نور یې زخمیان کړي دي. د خبروفسک چارواکو نن ویلي چې مشکوک وګړي غوښتل چې له یوه دولتي دفتره غلا وکړي. پولیسو ویلي چې په دې پیښه کې دوه زخمیانې ښځې روغتون ته بول سوي دي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیونه واوریدل. فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. که غواړئ دا خبرونه په تفصیل وګورئ زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا رنۍ وایي 2013 کال په دې هیواد کې د خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې کال او لږ تر لږه شل تنه خبریالان په دې کال کې وژل شوي دي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره دا اوري چې نن د جدي شپږمه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل له ورځې سره برابره ده. افغانان دې ورځې ته په کومه سترګه ګوري؟ ریپورټ پیل لرو. له دې په موام خبر کو چې د بلوڅانو ازادي بخونکي غورځنګ تایید کړی چې مشر یې په یو برید کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته تر دې چې پرون په یو ناڅاپي سفر عراق ته ولاړ، هلته یې له امریکایي پوځیانو سره لیدلی. بیرته واشنگټن ته په لاره نن په جرمني کې د امریکایي ځواکونو په واډه کې هم تم شوی دی. د ښاغلي ټرمپ له سفر او ځینو څرګندونو به مو هم خبر کړو. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د کور کلی پروګرام او همدارنګه وبخښئ، د دوه خبرونې په دوهمه نمایي کې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام به هیروم. دوستانو د نوی اداري یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداري ویلي دي 2013 میلادي کال چې یوازې دوه درې ورځې پاتې دي د افغانستان د خبریالانو لپاره یو مرګونی کال و او لږ تر لږه شل تنه خبریالان په دې کال کې وشل شوي دي. مجیب خلوتګر نن په یو خبري غونډه کې د دې اداري هغه موندنې او تحقیقات چې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه ول رسنیو سره شریک کړي دي. زما همکارا فیروزه عزیزی په اړه تفصیل راکړي.
د افغان خبریالانو د ملاتړ دفتر نه وایي سږنی میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی او له تاوتریخوالي ډک کال و. د دغه دفتر اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
امسال سال 2018 میلادی
که سگنه یعنی 2013 میلادی کال چې زموږ ورستۍ ورځ تیر وو، د تیر 2013 میلادی کال په پرتله له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د کچې 13% زیاتوالی شاهدان یو.
د دغه دفتر په خبره سکال د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې چې شل یې د وژنو پیښې، شل د ټپي کېدو پیښې، 9-5 د ګواښونو پیښې، 4-4 د وهلو ډبولو پیښې، 12 پر رسنیو د حملو پیښې، 1 د اختطاف او 9-4 پیښې نورې بیا معلومات ته د نه لاسرسي پیښې دي. نایوایي له خبریالانو او رسنیو سره د زور زیاتي عاملین 55% حکومتي چارواکي، 3% طالبان، 14% ناپیژنده وسلوال او 8% عام خلک دي. د همدغه کال د اپریل د میاشتې په 13 نیټه د ازادي راډیو دوه خبریالان سباون کاکړ او عبدالله هننزای او دغه شان فرشته محرم درانی چې نوې غوښتل په دغه راډیو کې دنده واخلي، هم د کابل په ششدرک سیمه کې په یوه چاودنه کې وشل شول. د نای دفتر د معلوماتو له مخې تیر 2013 میلادي کال کې بیا د ټول هیواد په کچه له ژورنالستانو او خبریالانو سره د تاوتریخوالي 1.6 پیښې ثبت شوې وې چې زیاتې یې د وهلو ډبولو، اطلاعاتو ته د نه لاسرسي او ګواښونو پیښې وې. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت سلاکار سید جعفر راستین چې د غونډه کې یې ګډون درلود وویل چې دوی د افغان خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره ځینې مقررې جوړې کړي چې وروستۍ شوي هم دي.
تدوین اسناد تقنینی در حوزه
د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او له دوی نه د ملاتړ لپاره د تقنینی اسنادو تدوین د خبریالانو د امنیت مقرره چوړاندې د خبریالانو په ګډه کمیټه کې طرز العمل او مقرره ته ارتقا وکړه. همدارس د جګړې لکر خو د خبریالانو د امنیت لپاره مو مقرره برابر کړي چې ورستې شوی هم دی. لمن یو چې د خبریالانو د ژوند لپاره ګټوره تمام سي.
خغلی خلوتګر دا هم وویل چې حکومت او د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او ادارې باید د ټول هیواد په کچه داسې پلانونه هم تنظیم کړي چې له مخې هم د خبریالانو ژوند خوندي او هم اطلاعات ته د خلکو لاسرسی زیات شي. افغان خبریالانو هم په وار وار له حکومت غوښتي چې د دوی خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو کابل.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ.
نن د جدیش پګما په افغانستان د پوخانی شوروي اتحاد د پوزونو د يرغل نه هدیر شمه کلی سره برابر ده. پوره نه هدیر شکاله وړاندې د پوخانی شوروي اتحاد زرګونه هوایي او مزکني پوزونه چې په سپکو درنو وسلو سنبال و په افغانستان مستقیم يرغل وکړ. د افغانستان اجرایي ریاست د دې هواد روان ناورین د همدی يرغل زیږنده ګڼي، وایي چې وسپې دروسیه د افغانستان د سولې له پروسې سره په مرسته خپلې غلطۍ جبران کړي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
په داسې حال کې چې نن د جدیش پګما په افغانستان د پوخانی شوروي اتحاد د پوزونو د يرغل له ورځې سره برابر ده، د افغانستان اجرایي ریاست د افغانستان روان ناورین د همدغه يرغل زیږندګڼي، وایي چې افغانان لا هم د همدې يرغل درنه بیا پرې کوي او قرباني ورکوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ روسیه باید د افغانستان په اقتصادي پرمختګ او د سولې په پروسه کې په پراخه مرسته سره دغه غلطي جبران کړي.
دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یو تر ټولو بده تور او خونړی ورځ ده، چې متاسفانه د دې ورځې له امله افغانستان خورا تر مادي او معنوي زیانونه ولیدل، چې دا زیانونه او تر اوسه هم متقبل کیږي افغانستان، او روان بحران هم د همدې ورځې نه سرچینه اخلي، او تر اوسه هم افغانان د دغه ورځې د تبعات څخه کړیږي او رنځي.
نوموړی وایي د روان وضعیت نه د وتلو یوازینۍ حل لار سولې زی هڅې دي، چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندۍ کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی خوزون وایي که وسلوال طالبان د سولې له خبرو مخ اړوي، دا معنی لري چې دغه ډله د جدي لشپګم نه د راپیل شوي بحران غزول غواړي، ورانې رامنځته کوي او د خپلو افغانانو ژوند دخلي. نه دېرش کال وړاندې د 1950 لمریز کال د جدي پشپګم نیټه په یو وار د پوخانی شوروي اتحاد څه باندې 15,000 پوځیانو په افغانستان يرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایي ځواکونو هم ملتیا کوله، چې وروسته یې شمیر له 1.5 لک پوځیانو څخه واوخت. د راپورونو په بنسټ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د ببر کارمل په غوښتنه پر افغانستان پوځي يرغل وکړ. حافظ الامین وواژه او کارمل د تاشکند له رادیو څخه د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. دا پوځونه شاوخوا 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول، چې د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزونو وروسته د 1980 لمریز کال د دلوي پر شپږشتمه نیټه له دې هېواده ویستلو ته اړ کړای شول. د راپورونو پر بنسټ په یاده موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. په خوانی جهادي مشر قومندان قاضي محمد امين وقات هم ورته نظر لري، وای روانه جګړه چې یوازې عوامل او عناصر بدليږي، تاثیرات یې د جدي لشپګم نیټه څخه راپاتې دي.
د دې ورځې نجکم تسلسل تر اوسه پورې د اتحاد جماهیر شوروي د حزب خلق دیموکرات پر نامه او شوروي د وخت مشرانو په جمع کې قید ده. هماغه تسلسل دی چې اشکال بدلیږي، عناصر بدلیږي، عوامل بدلیږي، او نتیجه یې دا ده چې جنگ دوام لري.
خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی بیا بیل لیدلوری لري. نوموړی مني چې د شوروي اتحاد د يرغل له امله افغانستان له ستونزو سره مخ شو، خو دی وایي چې د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته د کورنۍ جګړې پیل افغانستان د تباهۍ کندې ته ټیل واهه.
د مجاهدینو د خپلو بې اتفاقۍ له امله چې د خپلو ځاني ګټو شخصي ګټو لپاره یې افغانستان وران کړ، افغانستان یې ړنګ کړ، کابل کې زرګونو کسان ووژل شو، شهیدان شو، ادارې له منځه ولاړې، د ملي اردو ملي امنیتي ځواکونه تباه شو، دغه ټول د دښمن پیغه باندې اوسې دغه له منځه ولاړو.
ښاغلی کټوازی وایي باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل نورو هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخلې زمینه برابره کړه. نوموړی وایي افغان ولس او سیاسيونو ته پکار ده چې د تاریخ له تیرو تجربو څخه په ګټه اخیستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
و موجودل چې یو شمېر افغان چارواکي په دې باور دي چې د جدیش پګما یا په افغانستان باندې نه دېرش کاله مخکې د شوروي پوځونو یرغل د هغې بربادۍ او تباهۍ سبب شو چې په افغانستان کې تر ننه پورې دوام لري. رښتیا هم په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې پرله پسې جګړو دوام کړي. که څه هم په دې موده کې د جګړو لوري په یو او بل نوم بدل شوي، خو جګړو په هماغه توګه چې راپیل شوي دوام موندلی دی. په افغانستان کې د روانې جګړې د سولې لپاره مهاتي روانې دي. په دې هڅو کې په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد په متحده عربی اماراتو کې له طالب استازو سره خبرې کړي. په عین حال کې د افغانستان ګاونډي هیواد ایران هم ویلي دي چې په وروستیو کې له طالبانو سره لیدنې کړي دي. ایران، پاکستان او روسیې استازو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې لیدنې کتنې هم زیاتې کړي. په اړه یې د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
طالبانو سره د خبرو په اړه د ایرانی چارواکو د سرګندونو او د افغانستان په سوله کې د ګاونډیو هیوادونو ګټو ته د پام په اړه د روسیې له غوښتنو سره هم مهاله د سولې عالی شورا وایي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو د همغږي رول ارزښتمن ګڼي او ورنه هرکلی کوي. ښاغلی طاهری په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
بېله د شکه هر هغه هیواد، خصوصا د موږ ګاونډي هیوادونه یا هم سیمه ییز هیوادونه چې د سولې د تصفیه کولو لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات پیلېدل لپاره هماهنګ، منسجم او سازنده قدمونه اوچتوي، هم د هغه هیواد په خیر ده او هم د افغانستان او د سیمه په خیر ده. شفافیت ورسره باید ولري.
دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد تر څو ځلې کتنې وروسته تازه ایراني چارواکو هم ویلي دي چې له طالب استازو سره یې کتلي دي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د چهارشنبه په ورځ افغان چارواکو سره د هغه هیواد د ملي امنیت د شورا د سلاکار تر کتنې وروسته راپور خپور کړ چې افغان چارواکي له دغو خبرو خبر دي او دا لړۍ به روانه وي. ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارا واده چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي و چې مسکو له افغانستان د امریکا لخوا د نیمه ځواکونو د احتمالي استلو د موضوع هرکلی کړی ده او دا کار به د دغه هیواد د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په مسکو کې د کتنې پر مهال ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې مسکو او اسلام آباد غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو ګاونډیو هیوادونو ګټو ته پام وسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې د همکاري او افغان حکومت سره د خبرو ته د طالبانو د هڅولو ډاډ ورکړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس زمرک پتخبی وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان، روسیه او ایران د دغه هیواد په قضایه وکیه کیل دي. هغلی پتخابی ټینګار کوي چې که دغه هیوادونه وغواړي د افغانستان د سولې په برخه کې اغیزمن رول لوبولی سي.
همدغه هیوادونه دي چې افغانستان په ځان کې کیل دي او کوکان دي د افغانستان د حکومت سره مرسته وکړي او همکاري وکړي د افغانستان د صلح په راتلو کې ډېر مثبت رول ادا کړي.
تاکل سوی ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې په نږدې راتلونکي یعنی جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې پیل سي. په ورته وخت کې مسکو هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د یو بل ناستې قربتوب ته هم تیاری نیسي. افغان حکومت مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په پراختیا او پیاوړتیا ټینګار کړی وو او ویلي وو چې اوس د سیمې او ګاونډیو هیوادونو دا درکړی ده چې په افغانستان کې امن او ثبات د دوی په ګټه هم ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی. دنګام ولسوالی د کونړ هغه ولسوالی ده چې د ډیورن کرخې ته نږدې پرته ده. دغه ولسوالی په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د جګړو نامنیو او همدارنګه د ډیورن د کرخې له اغاړې د پاکستانی توغندیو د لګیدو شاهده وه. زما همکار روح الله انوري د دنګام ولسوالی په تازه امنیتي وضعیت حال راکوي.
د کونړ دانګام ولسوالی چې لنن څخه شاوخوا دوه کال وړاندې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو توت سنگرو هر ورځ به پکې په یو بل بریدونه کیدل او په جنگ کې د خکیلو خواو ترڅنګ به ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله رسیدله. قومي مشر محمد حنیف ازادي راډیو ته د جګړو د سختو شپو ورځو کیسه داسې کوي.
مخکې د دې نن ورځ نه د دانګام په ولسوالۍ باندې ډېر جنگونه شوي دي، ډېر بد حالات تیر شوي دي، خلک کډو ته مجبور شوي دي، خلکو مالونه د منځه تللي دي، کورونه شوي دي او ډېر ستونزو سره مخامخ شوي دي خلک.
عبدالغیاث وای پوخوا به د جنگ او ډزو له امله د ورځې په ډاډه زړه نشو ګرځېدلې، خو اوس حالات بدل شوي دي.
د خوا په پرتله شکر الحمدلله اوس امنیت لږ نه چې ډېر ښه شوی دی، ډېر دا ښه شوی چې موږ د شپې تګ راتګ آزاد دی.
محمد حنیف وای چا چې د جګړو له ویرې خپل کلي او کورونه پرېښي وو د هغوی یو شمېر بیرته خپلو مینو ته راغلي دي.
خو د پخوا په نسبت باندې اوس تقریبا په سلو کې 50% خلک به بیرته خپلو ټاټوبو ته راستانه شوي. هغه څوک چې د هغوی کورونه جوړ وو روغ وو هغو راغلي دي، او هغه خلک چې د هغوی کورونه سوي دي او د منځه تللي دي هغه اوس هم په نور ځایونو کې ژوند تېروي، او خلک هم لیوال دي چې همدغسې امنیت جوړ شي چې خلک په ښه شکل باندې خپل ژوند سرته ورسوي.
د دانګام ولسوال محمد رحمان دانشوای دوی ولس را خپل کړي او همدا لامل دی چې ولس ترې ملاتړ کوي او امنیتي حالات نور هم مخ په ښه کېدو دي.
په دانګام ولسوالۍ کې مخکې ډېر امنی وو او ډېر جنګونه وو، ډېر خلک کډه شوي دي. موږ د ولسونو سره کار وکړو، د علما سره او د مشرانو سره او د سپینګورو ځوانانو ټولو سره متنفذینو سره په ګډه باندې موږ د محلي پولیسو تشکیل سوا شو، ملي پولیسو کې ځوانان جذب کړو، ملي اردو کې جذب کړو، همدارنګه په سرحدي ځواکونو کې که د شپې په سړک باندې سفر کوي هم که مشکل نشته، که د ورځې هم زیدار مکمل امنیت ده. ساحه چې زموږ د حاکمیت ساحه ډېره پراخه شوې ده، چې تاسو کله د شپې سفر کوئ زموږ محلي ملي پولیس به مینې، اردو به مینې، سرحدي به مینې چې په لارو کې ولاړې.
خلک وایي د جګړو پر مهال اکثرو کسانو خپلې مینې خالي کړې وي، او څوک چې پاتې هم وو نو هغوی له کورونو نشو راوتلی. بازار بندو، خو اوس چې امنیت ته او جګړه نشته بیرته خلک خپلو کورونو ته راغلي او په خپلو کورونو او سیمه کې آرام ژوند پیل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو په اړه، پر انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي که د انتخاباتو د ځنډیدو احتمال د اصلاحاتو لپاره وي ښه خبر دی. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایي مشر وایي که د انتخاباتو له ځنډ وروسته بیا هم د خلکو اندېښنې راوپارېدي، د قانون د نقص سربیره به د دغه هیواد عزت ته هم زیان ورسیږي. د فیروزي عزیزي په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لوري د دغه هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډیدو د احتمال تر څرګندونو وروسته پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د اصلاحاتو لپاره په دغو ټاکنو کې ځنډ یوه حتمي خبره وه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ دا هم وایي کله دې ځنډ وروسته بیا هم په انتخاباتو کې د روڼوالي د نشتون په تړاو خلک اندېښنې شریکې کړي، په دې صورت کې د قانون د نقض سربیره د هیواد د عزت موضوع هم مطرح کېدلی شي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
که دا ځنډ بیا هم بې پلانه وي، له بده مرغه سره له دې چې اساسي قانون به نقض شي پایلې به یې بیا هم د افغانستان او د خلکو عزت او برو ته سخت تمام شي. خو که ورته پلان جوړ سوی وي او متخصص مدیر او صادق خلک دی کمیسون ته راسي، انشاءالله چې یو ښه خبر به وي، او حداقل موږ به وکولی شو چې له ټاکنو وروسته جنجالونه ونه لرو که یې څوک نتیجه مني او که نه.
ښاغلی رشید وویل چې د افغانستان حکومت او خلک نشي کولای په پټو سترګو او مرموز ډول ولسمشریزو انتخاباتو ته ولاړ شي، داسې ټاکنو ته چې زیات ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ ویلي چې ولسمشریز انتخابات ممکن د حمل له 1.5 نیټې 2.5 میاشتې وروسته وشي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د حمل د 1.5 نیټې د ټاکنو ورځ اعلان کړې وه او ویلي وو چې 80% یې ورته چمتووالی نیولی دی. همدارز له 5 ورځو را په دې خوا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې لړۍ پیل شوې ده چې تر دې دمه 50 کسانو د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې د انتخاباتو له کمیسون نه ترلاسه کړي، خو چا نوم لیکنه نه ده کړې. سره له دې چې تېره ورځ دغه کمیسون وویل چې په انتخاباتو کې له داخلو اړخونو تر څنګ له نړیوالې ټولنې، سیاسونو او حکومت سره یې سلا مشورې کړي او د پنجشنبې په ورځ به دغه نیټه رسمن اعلان شي. خو د انتخاباتو کمیسون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې ممکن راتلونکې اونۍ دغه نیټه په ډاګه شي.
په
دې لپاره چې موږ د میزان له 28 انتخاباتو زده کړې کړې وي او په څو برخو کې اصلاحات رامنځته کړو، تېرې ستونزې به په راتلونکي کې تکرار نه شي. په اړه یې بحثونه روان دي. د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې به موږ د انتخاباتي شریکانو په حضور کې پرېکړه وکړو.
خو دا چې آیا د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د ټاکنو د نیټې په ځنډیدو سره د هیواد اساسي قانون نقض کړی او کنه، د حقوقي چارو کارپوه ودیر صفای وای په هغه صورت کې چې د انتخاباتو کمیسون د ځنډیدو لپاره مواجه دلایل ولري، د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه کې ځنډ او بدلون کومه ستونزه نه ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سموګګل ازادي رادیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام ترو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د بلوچستان ازادي بخون کې غورزنګ تایید کړ چې یو مشري په یو برید کې وشل شوای دی. دوی ویلی چې د دې ډلې مشر اسلم بلوچ لخپل 15 نور ملګرو سره په یو چاودنه کې وشل شوې، خو د پیښې د ځای پاړې څنې دی ویلی. دا دې رپورت جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بلوچستان د ازادي بخښون کې غورځنګ ویان جیان بلوچ په یوې لمی کې چې د چرشمې پر ورځ خبره شوې، ویلي چې د دې ډلې مشر اسلم بلوچ او د هغه 15 ملګري په 14 کې چې ځای نه ده شودل شوی وشل شوی. په لمی کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو افغان چارواکو ویلي چې ورم ورځ د کندهار په عینو مینه کې په یو ځانمشون کې حمله کې د بلوچستان یو کور په نشه شوی و. د بلوچ بیلتون پالو مشر او ملګری ورسته لاغه وجل کیږي چې 13 میاشت درې وسلوالو په کراچي ښار کې د چین پر قونسلګری حمله وکړه چې په نتیجه کې درې سره بریټ کونکي، دوه پولیس او دوه ملکیان وژل شول. د پاکستان سما ټلویزیون راپور ورکړی چې اسلم بلوچ د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې چې له بلوچستان سره پوله لري وژل شوی دی. تر اوسه د دې بریټ مسولیت چانه د منلې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څویلو ډډه کړې ده. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې خپل پخوانی سیال هند تورنوي چې په بلوچستان کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي. هند بیا د بلوچو بیلتون پالو سره مرسته نه مني او پاکستان تورنوي چې په سیمه کې د اسلام پالو توندلارو ملاتړ کوي. بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري له منرالونو او طبیعي ګازو څخه بډای دی، خو بیا هم د پاکستان یو له تر ټولو بېوزلو ایالتونو ګڼل کیږي. بلوچ بیلتون پالی له څو لسیزو راهیسې د هغه څه پر ضد کمپاین کوي چې دوی یې د زیرمو ناسم کارول یادوي. د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ په تیره بیا د هغو پروژو سره مخالفت لري چې چین یې په پاکستان کې پلي کوي. دوی وایي د چین هر ډول اقتصادي پروژو کې د دوی له زیرمو کار اخیستل کیږي، خو بیرته د پنجاب په ګټه تمامېږي. بلوچستان پر پاکستان تور لګوي چې دوی یې د هغوی د خپل خاورې له زیرمو څخه قصدن محروم کړی دي. د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه د چین یوې لوی اقتصادي پروژې د یو کمربند یو لار برخه ده. دغه پروژه د چین د ولسمشر شي جین پینګ پروژه ده چې چین به د مرکزی جنوبی آسیا او د اروپا سره نښلوي. دا پروژه د ورېښمو تاریخي لار ته عصري بڼه ورکوي. دغه لار له بلوچستان څخه تیریږي.
بلخ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته تر دې چې پرون په یو ناڅافي سفر عراق ته لاړ، هلته یې امریکایي پوځیانو سره ولیدل، بیرته واشنگټن ته پلار نن په جرمني کې هم امریکایي سرتیرو سره کتلی. د فریبا ظاهر په بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل لرو.
پر ډونالد ټرمپ لدی کبل انتقادونه کېدل چې ولسمشری ته تر رسیدو راهیسې په هیڅ جګړې سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدنه نه ده کړې. نو اوس داسې مهال چې د نړۍ مسیحیان د کرسمس جشن لمانځي، ولسمشر ټرمپ د همدې جشن په مناسبت د دسمبر پر 16 په یو نایلن سوي سفر عراق ته ولاړ او له خپلو سرتیرو سره یې ولیدل. ولسمشر ټرمپ په دغه سفر کې همدارز له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع هم کړې ده. د امریکا ولسمشر ویلي چې د عراق په ګاونډ سوریې کې داعش وسلوالو ماته خوړلې او له همدې کبله یې له سوریې څخه د خپلو 2000 سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. ولسمشر ټرمپ تیره ورځ وویل چې له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له عراق څخه کولی سي په سوریې کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د بریتونو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي.
د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د خپلو ځواکونو د اعلان پر مهال ویلي، موږ نه غواړو چې له دې وروسته هغه هیوادونه بیا زموږ څخه ګټه واخلي چې تر دې وړاندې هم زموږ او زموږ له پوځ څخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کار اخیستی. دوی د دې بیان نه راکوي او باید دا کار وکړي. موږ په ټوله نړۍ کې خواره سوي یو، موږ په هغو هیوادونو کې یو چې ډیرو خلکو یې په اړه حتی اورېدلی نه دي، او دا د خندا وړ خبره ده. تما و چې په دې سفر کې د امریکا ولسمشر له عراقي چارواکو سره هم وګوري، خو راپور نوای د دغې لیدنې د څرنګوالي پر سر د اختلافاتو له کبله له عراقي مشرانو سره دا لیدنه ونه سوه. په راپورونو کې د اختلافاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان په عراق کې دیره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. په دغه سفر کې له ولسمشر ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا هم ملګرې ده. ولسمشر ټرمپ او میرمن یې بیرته واشنگټن ته پر لاره د ډسمبر پر 28 په جرمني کې تم سوه، او هلته یې د امریکایي ځواکونو په یوه اډه کې له خپلو سرتیرو سره ولیدل.
دوستانو، تر څلور نیمو بجو څو ثانیې اما وخت دی، یو ار بیا پام وکړئ. له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فرشته جلال زئی دروړي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د څارنې اداره نه وایي چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د ادارې ویلي چې په وروستیو 12 میاشتو کې 40 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د نای مشر نن په کابل کې وویل چې د ژورنالیستانو پر ضد د تشدد پیښې 80% د تیر کال په پرتله زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په افغانستان کې د بحران یو لوری هم د جنگ لارې برای نشي خبر کولای. د امریکایي لوړتوب جنرال ویلي چې په افغانستان کې روان بحران باید سیاسي حل پیدا کړي. د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچي کې د چین پر قونسلګرۍ د انتحاري حملې مشکوک طرح وژل شوی دی. د بلوچانو د ازادۍ پوځ چې له پاکستان د جلا کېدو لپاره مبارزه کوي پرون په یو بیان کې وویل چې د دوی یو لوی مشر اسلم بلوچ او 15 ملګري یې د دوشنبه په ورځ د دوی په وینا د دشمن په حمله کې وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن په جرمني کې په یوه پوځي اډه کې له امریکایي عسکرو سره وکتل. ډونالډ ټرمپ عسکرو ته د بیسبال پر سرو خولیو لاسلیکونه وکړل او سیلفي عکسونه یې ورسره واخیستل.
دوستانو، خبرونه ملازاده راډیو نه اوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو .com کې وګورئ. اوس هم واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2019 کال د کرکټ نړیوالو سیالیو جام له کابل وروسته د بامیانو تاریخي ولایت ته یوړل شو. افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید تک نن ازادي راډیو ته ویل چې بامیانو ولایت ته د نړیوال جام وړلو په مناسبت ځانګړي پروګرامونه او نندارې په نظر کې نیول شوي دي. د ښاغلي تک په خبره له بامیانو څخه به دغه جام هرات او له هغه ځایه به کندهار ولایت ته هم یوړل شي. د کرکټ نړیوال جام تیره ورځ سهار مهال له متحده عربي اماراتو کابل ته راوړل شو چې په هوایي ډګر کې له یو لړ مراسمو وروسته ولسمشۍ ماڼۍ ته یوړل شو او بیا د دارالامان په تاریخي ماڼۍ کې نندارې ته وړاندې شو. دا دویم ځل دی چې د کرکټ نړیوال جام افغانستان ته راوړل کیږي. افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا یو ځل بیا د ترکمنستان د فوټبال ملي لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه د جمعې په ورځ د ترکیې د انتالیا ښار په مراسل لوبغالي کې د ورځې په 12 بجو ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې دواړو لوبډلو د شدید باران په جریان کې لوبه وکړه چې په دغه لوبه کې ترکمنستان 2-0 په وړاندې بریا خپله کړه. ټاکل شوی و افغانستان د دسمبر په 28 نیټه د ازبکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي، خو د ازبکستان ملي لوبډلې روزونکي نه غوښتل چې دغه لوبه د ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپور شي او مینوال هم میدان ته داخل نه شي. نو په همدې دلیل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکي انوش دستګیر له ازبکستان سره لوبه لغوه او د ترکمنستان په وړاندې د بیرته راتګ پړاو د لوبې پریکړه وکړه. او د افغانستان د بدني روزنې ریاست له لوري د وزن پورته کولو د ملي لوبډلې لوبغاړي وستایل شول. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې دغه لوبغاړو په ازبکستان کې د وزن پورته کولو سیالیو کې د افغانستان لپاره 2 د سرو زرو، 2 د سپینو زرو او 3 د برونزو مډالونه ګټلي وو. دغه سیالۍ د دسمبر له 15 نیټې نه د همدې میاشتې تر 3 نیټې پورې په تاشکند کې ترسره شوې وو. یادونه ده چې په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب لسو لوبغاړو ګډون کړی وو.
دوستانو د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې زموږ او وی پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت تازه ریپورتونه خبرونه او معلومات ولولئ. د دې سات لپاره ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یادمه باسئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منه دوستانو، آیا خبر یاست چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومان ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پېښولی شي؟ نن په همدې کلغه کېږو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کم سن واده کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دی چې یوه احصایه راته ووایه چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کم سن کې واده کړی ده.
موږ یو مطالعه ترسره کړه چې د کار او ټولنیزو چارو شهدا او معلولینو د وزارت لخوا دا مطالعه ترسره شوه او د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته باندې، او د هغې په ترس کې په افغانستان کې د ماشومتوب ودونو په هکله دا سروې یا مطالعه چې د نورو سرویګانو په نسبت تقریبا یو جامع تحقیقاتي مطالعه ده، د هغې په ترس کې په افغانستان 15 ولایتونو کې چې عبارت و د بامیان، قندار، پکتیا، غور او بادغیس ولایتونو نمونه په شکل دا تحقیقاتي مطالعه ترسره شوه. د هغې په ترس کې معلومه شوه چې 2% د ماشومتوب ودونه په افغانستان کې لا تر اوسه دوام لري.
بدې پایلې څه دي کله چې تاسو ګرځئ سروې کوئ خلک وینئ، تاسو خپله څه لیدلې دي؟
بدې پایلې خو کومه تاسو خلاصه توګه په درې زاویو باندې وغږیږو. یو د تعلیم له نظره هغه ماشومان چې ودیږي هغوی د تعلیم نه پاتې کیږي. د ټولنیزو مسایلو په هکله تاسو پوهیږئ چې یو جلی چې په کم عمر ودیږي هغه د خپل مسؤلیتونو او د سرګنۍ د مسؤلیتونو په حساب دونه چې لازمه ده وړتیا نه لري. نو له دې عمله اکثر داسې هم شوی ده چې د دې نامطلوبه واده نه بعد دوی یو بل سره جنګ او زور زیاتی نه کار اخیستی، حتی خبره تر طلاق و تفریقه پورې رسیدلې ده او دښمني د دواړو کورنیو ترمنځ پیدا شوی ده. د طبي له نظره تاسو پوهیږئ چې تقریبا 3.9% د تولداتو یا د زیږون اختلالات د هغه ماشومان په حق له دغه دي چې هغوی مخکې له 3 کلنۍ نه دوی ودیږي، هغوی طبي اختلالاتو سره مواجه کیږي. حتی 1.5% خطر د مرګ د همغې مور چې لا تر اوسه وړه ماشومه ده د هغه د پارازانی خطر هم متوجی. یو 1.2 یا 3% د ماشومانو چې کله چې زیږیږي مړه پیدا کیږي، د هغوی هم علت هم د ماشومتوب بدونه دي.